السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یهود څلورمه او د 2021 زیږدیز کال د فبروري 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې په کابل کې د پرونۍ چاودنې هغې صحنې پراخ غبرګونونه پارولي چې دوه وړې نجونې پکې د خپلې ټپي مور سر ته چغې وهي. پر افغان حکومت له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې یو شمېر وزیران یې د سرپرستانو په توګه ساتلي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته ور ورکړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چارواکي وایي ننګرهار کې د طالبانو د نشه یي توکو یوه لویه کارخونه لمانځه وړې. د افغانستان صرافانو خپل کار بندیز پای ته ورسوو او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر ویلي له ایران سره هوکړې ته رسېدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار پر شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه لمانځه وړل شوې. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب قلي اردو سرتیرو کړي چې پر مهال یې د دوی پټکو لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د دې قلي اردو د درېیمې لوا قمندان جنرال محمد کریم نیازی د دغو عملیاتو په اړه وویل:
منابع عایداتی از که مواد مخدره
ده مخدره مواد او چی دو دوی عایداتی سرچینی دی. ایولو یک کارخانه په عملیاتو کې د خېلو د افغانستان د تلو ځواکونو لخوا کشف او مخدره مواد وسوځول شو.
نیازی زیاته کړه د طالبانو د هیروینو د کارخانه د ویجاړولو ترڅنګ د دوی ځواکونو د هغوی زر بوجې چرس هم وسوځول. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرافانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ټولنې استازیو له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دو اونیو راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه.
صرافانو د ولسمشر سره په ماشامنۍ ناسته کې خپل اعتصاب ختم کړ. حکومت به د یوې اونۍ په دننه کې د صرافانو ستونزې ته رسیدګي کوي.
د افغانستان د صرافانو عمومي ټولنې دغه اعتصاب د افغانستان د مالی وزارت او د افغانستان بانک د وروستیو هغو اقداماتو په خبرګون کې کړی و چې د دوی د پیسو خدمتونه او پر هغو د مالی ورکولې ډیجیټلي او هم د کار انفرادي جوازونه د شرکت بند د شرکت باندې ته اړولې وو. دغه صرافانو ویلي چې د امکانات نه لري چې په انلاین او ډیجیټلي بڼه دولت ته حساب ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی وو وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل. تهران ګواښ کړی و چې که د امریکا متحده ایالات لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي د فبروري له 23 وروسته به د دغه ادارې څارونکو ته اجازه ورنه کړي چې له اټومي تاسیساتو یې په لنډ وخت کې کتنه ترسره کړي. ښاغلي گروسی وویل د دغې نوې موافقې له مخې ایران کولی شي هغه قانون چې د دې هیواد پارلمان دوه میاشتې مخکې تصویب کړی عملي کړي چې له مخې د دوی له ادارې سره همکاري محدودېږي، خو په عین حال کې ورته تر درې میاشتو پورې اجازه ورکوي چې لازمې څارنې ترسره او د تایید چارې مخته یوسي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر داسې مهال ایران ته تللی و چې تهران او واشنګټن پر یو بل فشارونه زیات کړي چې بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. امریکا په 2013 کال کې له دغه تړونه وتلې. بل ورته ایرانی چارواکي وایي د اقلیت ګونوبادي صوفي طریقې یو فعال چې بندي وو او څو ورځې مخکې د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی وو سا ورکړي. چارواکو ویلي چې بهنام محجوبي د زیاتو درملو د خوړلو له امله مسموم شوی وو. نوموړی د دغې طریقې له نورو پیروانو سره یو ځای په 2013 کال کې د مظاهرو په جریان کې نیول شوی وو او په جون میاشته کې په دوه کلن بند محکوم شو. د راپورونو له مخې نوموړی د فبروري په 16 د ایوان له زندانه یو سیمه ییز روغتون ته انتقال شوی وو. د هغه میرمن صالح حسینی تیر اونۍ وروسته له هغه چې خپل میړه سره د لیدو اجازه ورکړل شو او هغه د تهران د لقمان روغتون په عاجل څانګه کې ولید. د ازادي راډیو د فردا څانګه ته ویل چې د میړه درملنه یې په خپل وخت نه وشوي او له همدې امله کوما حالت ته تللی و. د ایران یو شمېر محافظه کار ملایانو صوفي طریقه د اسلام لپاره خطرناکه بللې او د دې هیواد امنیتي ځواکونو یې یو شمېر عبادت ځایونه وران کړي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په میانمار یا پخوانی برما کې د معترضانو په وړاندې خونړی تاوتریخوالی وغانده. له هغه وروسته چې نږدې درې اونۍ مخکې د دې هیواد پوځ کودتا وکړه او د چارو واګه یې په لاس کې واخیست، درې ورځې مخکې د فبروري په 19مه یوه ځوانه ښځه ووژل شوه چې هغه د دغو اعتراضونو لومړنۍ قرباني وه. د هغې وژنه د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ پر یوه سمبول بدله شوې او تېره شپه یې هم معترضانو په لویو ښارونو کې په یاد شمې بلې کړې او د دعا مراسم یې ورته ترسره کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13.0، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23.1، کندهار کې به اسمان ځای ځای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.2، مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 20.4، او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23.1.
سهارانه خبری مجله او رای نگده نیم ساعت که مدر تا دغه خبری مسئله را طولی کردی. کابل کې د پرونی برید پر مهال د دو ماشومون جنو ویر پراخ غبرګون پاره ولای. مسئولین وایي بریدګر خار کې مرکزیت نه لري.
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري.
حکومت وایي ژر به ولسي جرګې ته یو شمېر نوماند وزیران معرفي کړي. دې چاره کې ځنډ له قانونه د حکومت سرغړونه بلل کېږي.
پنځه میاشتې شوې له ځینې وزیران سرپرستان دي. د قانون نقص خپله له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی دی.
بلخ کې د تښتول شوي ماشوم پلار وایي:
لسل ورځو ډیرې کیږي، تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ ولسمشر موږ ته د لیدو وخت رانه کړ، لامل یې څه دی؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر وایي تهران سره لنډمهالې موافقې ته رسیدلی دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. هغه یو ویډیو چې په کابل کې د پرونی چاودنې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي، په دې ښار کې د هدفي وژنو او ماین چاودنو یوه زړه بوږنوونکې صحنه انځوروي. دوه ماشوم نجونې په سړک د پرتې بې سده مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. کابل چې په دې وروستیو کې پکې هدفي وژنې او نورې چاودنې زیاتې شوې، اوسیدونکي یې د امنیت له پلوه ځان خوندي نه احساسوي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
کابل پرون بیا د یوې هدفي حملې چې د یوې ماشومې په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول شاهد و، خو هغې زړه بوږنوونکې ویډیو د خلکو ډېرې غوسه راپارولې چې پکې ښکاري دوه ماشومې نجونې پر سړک پرتې د یوې بې سده مور پر سر ولاړې دي او چیغې وهي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د ویاند فردوس فرامرس په وینا په دغه چاودنه کې چې د ښار د څلورمې ناحیې د برکې په سیمه کې پر یوه رینجر موټر وشوه، لږ تر لږه دوه تنه پکې مړه او پنځه نور ټپیان شوي. وژل شوي د موټر ډرایور او یو لاروی ماشوم و. په هغې ویډیو کې چې تر چاودنې سمدستي وروسته د پیښې له ځایه اخیستل شوې او په ټولنیزو رسنیو کې ډېره لاس په لاس کیږي، دو ماشومې نجونې چې یوه یې په وینو لړلې ښکاري چیغې وهي. په یوه صحنه کې یوه ماشومه پر مور غږ کوي چې مورې پاڅېږه. د مادر بلند شو دغه هشټګ په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی دی. د ټویټر یوه کاروونکي اعجاز ملک زاده لیکلي: د نه زغملو ده چې دغه مور او ماشومان دغسې وګورئ. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي هغوی چې دغسې عمل سرته رسوي د دغسې صحنې په لیدو به چې ماشومان خپلې ټپي مور ته ژاړي څه ډول خپل وجدان ته قناعت ورکوي. میرمن کوفي وایي دغه عمل باید سمدستي ودرول شي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز تایید کړه چې دوه ماشومان چې په دغه ویډیو کې ښکاري او په دغه پیښه کې برسیرین ټپیان شوي و درملنه شوي او د مور روغتیایي وضعیت خطرناک دی. لکه د ډیرو نورو حملو په څیر د دغه چاودنې مسؤلیت هم چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو امنیتي چارواکي هغه د طالبانو کار بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي موندنې ښیي چې هغه ترهګر چې په کابل کې هدفي وژنې ترسره کوي مرکزي هستې د ښار کې نه دي او دوی هڅه کوي چې هغو ته لاسرسی پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آرین په کابل ښار کې د زیاتو شوو هدفي وژنو په اړه وړمه ورځ ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
زموږ موندنې ښیي چې دغه ترهګر په کابل کې مرکزیت نه لري. موږ هڅه کوو چې د دوی هغه آخري نقطې ته چې دوی ورڅخه د منابعو لپاره کار اخلي نږدې شو او په نطفه کې شنډ کړو.
ښاغلی آرین د دا ډول حملو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې وویل چې د هغو ترهګرو چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د چاودنو په تړاو نیولي شمېرې اوس نږدې 400 ته رسېدلی دی. په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هدفي وژنې چې ډېرې د مقناطیسي مایونونو په ذریعه ترسره کیږي داسې مهال زیاتې شوي چې څو ورځې وروسته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 د تړون یو کال پوره کیږي. هغه تړون چې له مخې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې وی او د چارواکو په وینا طالبانو هم په بامفهومه بین الافغاني خبرو کې ګډون کړی وی. د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي.
کابل کې مو د پرونۍ چاودنې او د هغې د یوې زړه بوږنوونکې صحنې په اړه راپور اورید. طالبانو تیر ماخوستن بیا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی په دغه چاودنه کې لاس نه لري او دوی ادعا کړې چې پولیسو له چاودنې وروسته په ملکیانو ډزې کړې چې یوه ښځه یې ټپي کړې او څو ملکیان وژلې دي. تر اوسه د افغانستان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ولسمشری مانی د چارو اداره وایي افغان حکومت به ډیر ژر ولسی جرګې ته د رات شویو نوماند وزیرانو پر ځای نوې څېرې ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل حکومت د ولسی جرګې هر پریکړې ته درناوی لري او په لنډه موده کې به د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې د حکومت لخوا ورپېژندل شوي 15 نوماند وزیران رد کړل چې تر اوسه جرګې ته نوي کسان نه دي ورپېژندل شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ولسی جرګې لخوا د پوهنې، ښځو چارو، کلیو پراختیا، اطلاعات و فرهنګ وزارتونو او د مرکزي بانک مشر ته د باور رای نه ورکولو نږدې 15 میاشتې پوره کیږي، خو د چارو اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به نوي نومان وزیران د خلکو استازو ته د رای اخیستو په موخه ور وپیژني. د دې ادارې مشر فضل محمود فضلی ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې ولسی جرګې ته د نوي نومان وزیرانو د ورپېژندلو ټاکلې موده یاد نه کړه، خو به ویل د سرپرستی لړۍ به ډیر ژر پای ته ورسوي.
ما به خانه ملت ولسی جرګه به تمام ازش احترام داریم.
موږ د ملت کور د ولسی جرګې ټولو استازو ته درناوی لرو، پریکړو ته هم درناوی لرو. همدا چې د بودیجې مسوده درې ځلې رد شوه همدا زموږ د احترام نښه ده. هر پر ځای غوښتنه چې د افغان حکومت د تخنیکي اجراءاتو سره تضاد کې نه وي موږ یې منو.
در تضاد نباشه او اجرا میکنیم ان شاء الله.
د افغانستان ولسی جرګې په زلونو د نویو سیرو د ورپېژندلو او د سرپرستی پای غوښتنه کړي، خو لا هم دا غوښتنه پر خپل ځای ده او د ملکی دولو لپاره یې یوازې ژمنې شوي. هغه کار چې د ولسی جرګې غوسه یې هم پورته کړي او تر ډېره یې حکومت سره د ټکر مسیر نیولی. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي د حکومت لخوا د نومان وزیرانو ټاکلو کې ځنډ د قانون ماتول دي. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال:
وزیرانو د سرپرستی قانون لمخې یو وزیر ته 2 میاشتې پورې سرپرست پاتې کېدلی شي، نو اوس چې 15 میاشتې سولې ځینې وزیران سرپرستان دي، نو دا متاسفانه باید ووایم چې په افغان حکومت کې معمول مروجه مسله ده. موږ ډېر وزیران نه چته کلونه کلونه سرپرست وزیران، نو د قانون نقص خو خپل له حکومت او د حکومت له رأس نه پیل شوی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د اداري پلاوي نظر هم واخلو، خو له ډېرو هلو ځلو سره سره بریالي نه شوو. د چارو ادارې رئیس داسې مهال ډېر ژر ولسي جرګې ته د نویو نومان وزیرانو د پیژندنې خبره کوي چې په دې برخه کې لا هم تېرې ژمنې نه دي عمل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نږدې 15 میاشتې وړاندې د تلې په 10مه ولسي جرګې ته د کابینې د بشپړېدو په مخه 25 نوماندان وروپیژندل چې په پایله کې ولسي جرګې 15 نوماندانو ته د باور رایه ورنه کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وسم دا چې یو شمیر لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل ان ته بغوښ شو.
د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: وسلیو شرایطو ته په پام امریکا کولی شي چې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د ورسپانې په وینا د هغه څه له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې لیکلي، باید امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي، خو تر اوسه د دې کار د ترسره کېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. لاس انجلس ټایمز وایي نه امریکا، نه افغان حکومت او نه هم طالبان په بشپړه توګه پر هغه ژمنو درېدلي چې په هوکړه کې شوي. لیکنه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی به کموي، خو کم کړی یې نه دی. افغان حکومت او طالبانو خپلو کې د سولې د رغنده خبرو ژمنه هم کړې وه، خو د ورځپاڼې په وینا خبرې په ټپه ولاړې دي. لیکنه کې وړاندې راغلي دې مشکلاتو ته په پام په امریکا کې د جو بایډن نوې اداره په زړه نازړه حالت کې ده او نه پوهېږي څنګه هغه جګړه پای ته ورسېږي چې د امریکا له درې ولسمشرانو څخه په میراث ورپاتې ده. میل انلاین په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې د خبرو درېدل او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اداره پر هغه هوکړه چې نږدې کال مخکې له طالبانو سره لاسلیک شوې له سره غور پیل کړي. د لیکنې په وینا دې ورځو کې د امریکا په حکومت کې بحث پر دې دی چې آیا د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ضرب الاجل عملي کول یو مثبت ګام دی او که نه. میل انلاین د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال کینټ مکنزي له قوله وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو شرایط نه دي برابر شوي. جنرال مکنزي پاکستان ته د سفر پر مهال الوتکه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه، خو دا کاري نه دی کړی. هغه وروستیو چاودنو او هدفي وژنو ته اشاره کړې، ویلي دي دا سمه ده چې ځینې له دې بریدونو څخه د داعش او نورو ترهګرو ډلو لخوا ترسره کیږي، خو د مکنزي په وینا د هغوی کارونه د طالبانو د کړنو په وړاندې ناڅیزه دي. د امریکایي جنرال ټینګار کړی چې دا بریدونه د طالبانو کار دی، نور څوک دا ډول بریدونه نشي کولی او په وینا یې د دې وسلوالې ډلې لاس پکې څرګند دی. طالبانو په یو شمیر هدفي بریدونو او چاودنو کې لاس لرل رد کړي، خو د ځینو نورو مسؤلیت یې وخت ناوخت منلی. پی بی ایس انلاین خبرونه وایي له امریکا او ناټو سره د دوو لسیزو مشارکت وروسته اوس له افغانستان څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې په جګړه کې یوازې پرېږدي چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه درېدلې. دا خبرونه زیاتوي د ولسمشر جو بایډن اداره باید اوس د امریکا د پخوانۍ ادارې له دوو میراثونو سره کار وکړي چې یوی د طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه ده او بل هم له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو لپاره ټاکلی ضرب الاجل دی. د پی بی ایس انلاین په وینا اوس د جو بایډن اداره د طالبانو سره د سولې په هوکړه له سره غور کوي چې په ترڅ کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو موضوع هم له سره ارزوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپو خپرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ انټرنیټ پانې ته ورتللی شئ، هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه موندلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com. حسام ورزو په بلخ کې د یو تختول شوي ماشوم کیسې ته. په بلخ کې د تختول شوي عبدالرؤف پلار چې د عدالت غوښتنې په موخه کابل ته راغلی وایي موټریزینو د موادو د بیو لوړېدو له امله بندرونه او د لنډې مودې لپاره دغه لارې پرانیستې دي، خو وایي که چیرته یې حکومت غوښتنې ته رسیدګي ونه کړي په خبره یې بیرته به په اعتراضونو لاس پورې کړي. د عبدالرؤف پلار وایي چې دای او یو شمیر نور خپلوان یې د څه مودې راهیسې کابل ته راغلي، خو وایي چې چا یې غږ نه دی اورېدلی او ولسمشر هم ورته د لیدو کتو موقع نه ده ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د نه کلن عبدالرؤف د تختول کېدو ناروخانه برخلیک یې پلار او خپلوان دې ته اړ کړل چې د عدالت غوښتنې لپاره پلازمینې کابل ته راشي. دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې هېر شوی عبدالرؤف عرف یاد کړي. دوی امنیتي بنسټونه هم د یاد ماشوم پیدا کولو کې کمزوري ګڼي. د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي د زوی له ورک کېدو یې نږدې سل ورځې پوره کېږي، خو تر اوسه یې د پیدا کېدو څرک هم نشته.
له
سلو ورځو ډېرې کېږي، تر اوسه یې ولې پیدا نه کړ؟ اته ورځې کېږي چې کابل ته راغلی یو، تر اوسه یې ولسمشر موږ ته د لیدو وخت رانه کړ. لامل یې څه دی؟ که ولسمشر د ملت غم خوري، په دویمه درېیمه ورځ به یې موږ غوښتي وو او موږ به بندرونه
پرانیستل.
په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج په یو خبري کانفرانس کې وویل د عبدالرؤف تښتول کېدل یوه پیچلې مسله ده.
یوه ډېره سخته او پیچلې قضیه ده. موږ تر اوسه 9 عملیات کړي او 6 ځایونه مو پلټلي. هر زمینه چې برابر شي موږ ترې ګټه اخلو. موږ له خپلو ټولو امکاناتو کار اخیستل.
له دې سره هغو اعتراض کوونکو چې 10 کېږي د عبدالرؤف تښتول کېدو په غبرګون کې یې د شمال درې مهم بندرونه په فاریاب کې اقینه، په کندوز کې شیرخان او بلخ کې حیرتان تړلي، د سوداګرو د ستونزو او د لومړنیو موادو د بیو لوړېدو د حل په موخه دا بندرونه د لنډې مودې لپاره بیرته پرانیستې دي. په تیرو 6 کې د یو شمېر موټر چلوونکو د کاري اعتصاب او د شمال دریو مهم بندرونو د بندېدو له امله د سون توکو او نورو موادو بیې په بېساري توګه لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونیویان امین بابک وایي بندرونه پرانیستل شوي او موټر چلوونکو هم خپل اعتصاب پای ته رسولی دی.
اوس مو بندرونه او سوداګري زرا کړه ورکړه خپل نورمال حالت ته ګرځي او د مالونو د لیږد را لیږد بهیر هم 2 کېږي چې نورمال کېدو خواته روان دی. هیله من یو چې له دې کار سره به یو ځل بیا د هیواد بازارونه نورمال کړو.
یوه میاشت وړاندې ولسمشر د بلخ امنیتي مسؤلانو ته ګواښ کړی و که دا ماشوم د تښتونکو له منګلو آزاد نشي ټول به له خپلو دندو ګوښه کړي، خو تر اوسه نه عبدالرؤف خوشي شوی او نه هم کوم امنیتي مسؤل له دندې ګوښه شوی دی. خو اوس د عبدالرؤف پلار حکومت ته وایي که یې د زوی د خوشي کولو لپاره اقدام ونه کړي، یو ځل بیا به د هیواد په شمال کې بندرونه وتړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر چې له دې ادارې سره د ایران د همکارۍ د پریکون د ګواښ په خاطر تهران ته تللی و، وایي چې له ایراني چارواکو سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. په عین حال کې ایران او د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې لومړی مقابل لوری بیرته اټومي تړون ته ور وګرځي. ایران وایي چې لومړی د واشنگټن، واشنگټن وایي چې لومړی د تهران په دې برخه کې ګام پورته کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون 1 وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحي په ګډون د دې هېواد له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداری ورکړی و چې روانه اونۍ د فبروري په 3 به خپل اټومي تعصد د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. ایران له خپله اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تعصاتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسي وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هېواد پارلمان 2 مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تاساتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي ګروسي دا هم وویل چې دله ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 میاشتو پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. ګروسي چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله را لنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون یک شنبه امریکایي سی بی ایس نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایدن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته ور وګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه فابریکه له منځه وړل شوې. دغه وزارت وایي دغه عملیات د 201 سیلاب پولې اردو سرتیرو کړي چې پرمهال یې د دوی په ټکو لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. دا چې سیمه لرې پرته ده ګرانه ده چې دا ډول ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي د صرفانو عمومي ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې د دې ټولنې استازیو پرون له ولسمشر سره په کتنه کې دغه اعتصاب چې له شاوخوا دو اونۍ راهیسې پیل کړی و پای ته ورسوه. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل ګروسي چې د تهران د وروستي ګواښ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی و وایي د ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته رسیدلي. نوموړي دا